ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
پاکستان کے دسہر شپاگ افغانستان کی پنی میں اور واشنگٹن ڈی سی کی دا گل روز دش پہ اتر بجے دی پدی نم سطح خبری پرونا کے درد اشفا کو منہر کا لیوا کو مہم خبروں اول سر ٹکی د پاکستان د سینٹ پر نیمئی چوکو بسبا لٹاکنی ترسره کیږي. د سپریم کورٹ لخوا پټاکنو کې د ټکنالوژي کارولو امر حکومت او مخالفه ګوندونه دواړه خپل ګټه بلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون او د هغه ملګری پرون د بلوچستان چمن سیمې ته د عوامي نشتلګون غړي اسد خان اڅکزي پاتېه ته د ورتلو په وخت امنیتي ادارو په زبردستۍ د صوبې نه بهر کړي. او د خیبر پښتونخوا شمالي وزیرستان ضلع کې څو ورځې وړاندې د وژل شوو څلورو زنانو پیښې پر ضد پرون په میرعلي کې ځایي خلکو احتجاج کړی او کاروبارونه یې احتجاجن بند کړي وو. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د سینټ نیمای څخه زیاتو چوکو باندې به سبا ټاکنې کیږي. د ټاکنو په طریقې کار د حکومت او مخالف ډلو ترمنځ اختلاف وو. واکمنه ګوند د سینټ ټاکنې په زاړه طرز په پټه د رای ورکولو مخالف وو او غوښتل یې چې په ښکاره د رای ورکولو سره دې ټاکنې ترسره شي. د صدرتي اورډیننس جاری کېدو وروسته د هیواد سپریم کورټ د ټاکنو په طریقې کار کې د ټکنالوژي کارولو غوښتنه د الیکشن کمیشن څخه کړې ده. د دغه فیصلې وروسته حکومت او مخالف ګوندونه دواړه دغه خپل ګټه بلي. قانون پوهان وایي چې د پاکستان د آئین 228 شق لاندې به اوس هم ټاکنې د پټو رای ورکولو سره کیږي او د رای ورکونکو رازداری بند نه څرګندېږي. یاد دی وی چې د واکمنه ګوند دریز دی چې د سینټ ټاکنو کې د مرکزی او صوبایي اسمبلی غړي خپل رای په پیسو خرڅوي او د دغې مخې نیولو لپاره د ټاکنو په طریقې کار کې بدلون پکار دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون 13 ورځ د بلوچستان صوبې د عوامي نېشنل ګوند یو غړي اسد خان اڅکزي فاتحې ته ورغلی وو چې د سیمې امنیتي ادارو لخوا په زبردستۍ وویستل شو. د اسد خان اڅکزي مړی د 15 میاشتو د بېدرکۍ وروستو دوه ورځې وړاندې د ژو په یوه سیمه کې په یو کوهي کې موندل شوی وو. دا د دغې کورنۍ دریم تن دی چې وژل شوی. د اسد خان اڅکزي غایبانه جنازې په ګرد هیواد کې د پښتنو په سیمو کې ترسره شوي دي. د چمن د لیویز اسسټنټ کمشنر سلیم کاکړ ډیور اډیو ته ویلی چې د اعلی چارواکو په وینا یې پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د ضلع قله عبدالله د حدودو څخه اوویسته. دی زیاتوي چې د سختې څارنې لاندې د کوټې چارواکو ته وسپارل شو او د ژو په لار خیبر پښتونخوا صوبې ته واړول شو. د غورځنګ یو بل مشر او د قانون اسمبلۍ غړي محسن داوړ دا د حکومت او ادارو یو شرمناک عمل بللی او زیاتوي چې بلوچستان صوبه یو مقبوضه سیمه دوی جوړه کړې ده او دغلته څوک د خپلو خپلوانو د جنازو په مراسمو کې شرکت کولو ته هم نه پریښودل کیږي. د حکومت په دغه ګام په ټولنیز رسنیو هم سخت غبرګون څرګند شوی دی. د صوبایي حکومت دریز دی چې دغلته د پی ټی ایم د غړو په ورتګ سره حالات خرابیږي. خو د غورځنګ غړي وایي چې چرته هم په وطن کې د پښتنو سره ظلم کیږي دوی به دغه ځای ته ځان رسوي. پرون د پښتونخوا صوبې شمالي وزیرستان ضلع کې د تشدد او امنیتي ځواکونو لخوا د ځایي خلکو تنګولو پر ضد ځایي خلکو احتجاجن خپل دوکانونه او کاروبارونه تړلي وو. د ځایي خلکو لخوا په سیمه کې د تشدد او هدفي وجنو یو وار بیا په سیوا کې دوه احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. د سیمه کاروباریان وایي چې په ضرب عضب عملیاتو کې یې کاروبارونه تباه شوي وو او د حکومت لخوا دوی ته پوره معاوضه د دغې نه وه ورکړې شوې. د دوی دریز دی چې په مشکل سره یې بیا خپل دوکانونه آباد کړل خو اوس یې دغه کاروبارونه د تشدد مخ په زیاتېدونکو پیښو له کبله د خطر سره مخ شوي دي. یاد دی وی چې دوه هفتې وړاندې د بنو سیمې سره تعلق لرونکو څلور خزینه کارکونکو په شمالي وزیرستان کې د ګنشمیر چک پوسټو او اسکرو باوجود د نامعلومه کسانو لخوا په ډزو وجل شوي وي. د دې سره سم تر لسو پورې کسان د دغه سیمې نه هم ورته وخت کې بدرګه کړی شوي دي چې له کبله یې دغلته په ځایي خلکو کې ویره ترخه خپره شوې ده. د امریکا د افغانستان سولې پروسې لپاره ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد د سیمې د سفرونو په لړ کې کابل ته رسیدلی او د افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا لمشر ډاکټر عبدالله عبدالله سره یې لیدکاته کړې دي. په همدې موخه د افغانستان د سولې پروسې د بیا پیلولو لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد د سیمې په سفر وتلې چې دغه سفرونو فعل یې د کابل څخه کړی. هغلی خلیلزاد په کابل کې د صدر اشرف غنی او د سولې عالي شورا لمشر ډاکټر عبدالله سره لیدلی او خلیلزاد د دې کتنې وروسته په خپل ټویټر په پاڼه باندې لیکلی دي چې دوحه کې د افغان سولې په پروسا د امریکا په اوسنۍ بیا کتنې او د راتلونکو ګامونو په اړه یې د چارواکو سره خبرې کړي. هغه دا هم ویلي دي چې زر تر زره د تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د سولې خبرو د ګړندي کولو خپل غوښتنه یې هم تکرار کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې راغلی چې خلیلزاد با د دغه سفر په محل افغانستان کې د حکومت له چارواکو او قطر کې د طالبانو له استادو سره د کتنې وروسته د سیمې هغه هیوادونو ته هم سفر کوي چې ګټه یې د افغانستان په آینده او عادلانه سیاسي هوکړې او دایمي ور باندې وي. د جو بایدن په اداره کې د افغانستان د سولې په تړاو د زلمی خلیلزاد د لومړی سفر دی او په افغانستان کې د تشدد پیښې هم سیوا شوې دي.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
قدرمن اردوونکو د نیم ساته خبری خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور په لته حکومت او مخالف ګوندونه د سنټ د ټاکنو په اړه د ستر عدالت پریکړه خپل په ګټه باندې بلی. د واکمنډلې تحریک انصاف د مشرانو وینا ده چې د عدالت پریکړه د دوی د ریستو د ورکړي چې پکې د ټاکنو کمیسون ته د ټکنالوژي کارولو په ذریعہ د ووټونو عمل شفاف جوړولو حکم ورکړی شوی. بل په لته مخالف ګوندونو په 3 مارچ کې دونکو د سنټ د ټاکنو څخه وړاندې د حکومت لوی ماته ګرځولې، خو قانون په هاندا د ستر عدالت یو رائے ګرځولې او وایي چې ستر عدالت الیکشن کمیشن ته څه حکم نه دی ورکړی. په دې حق لبانی د ډیو رادیو خبريال عربی پیر نور تفصیل د اسلام آباد نه په خپل راپور کې وړاندې کړي.
حکومت او مخالف ګوندونو د سنټ د ټاکنو په اړه د ستر عدالت پریکړه خپل پاګټه بللې. د واکمنډلې تحریک انصاف د مشرانو وینا ده چې د عدالت پریکړه د دوی د ریستو د ورکړي چې پکې د ټاکنو کمیسن ته د ټکنالوژي کارولو په ذریعہ د ووټونو عمل شفاف ګرځولو حکم ورکړی سوی دی. اول سوی دی چې ووټ تل پټ نسی ساتل کېدی. بل په لوته مخالف ګوندونو په 3 مارچ کې دونکې د سنټ د ټاکنو څخه وړاندې د حکومت لوی ماته ګرځولې، خو قانون پوهان د ستر عدالت یو رائے ګرځوي او وایي چې ستر عدالت الیکشن کمیشن ته څه داسې حکم نه دی ورکړی چې ځینې د ووټ رازداري اغیزمنه کېدای سي. ستر عدالت د سنټ په ټاکنو کې پر صدارتي ریفرنس خپل رائے ورکړی چې د سنټ ټاکنې به د آئین د آرټیکل 226 لاندې د پټې رائے ورکولو په ذریعہ کیږي. حکومت او مخالف ګوندونو دواړه د تاریخي پریکړه او خپل په حق کې مثبته رائے ګرځوي. 13 ورځ د پریکړې تر راتلو سمدستي وروسته اټانی جنرل د دې هرکلی کړی وو او ویلی وو چې په 3 مارچ کې دونکو ټاکنو د لپاره عدالت ته ټاکلو کمیسن ته د ټکنالوژي د کارولو حکم ورکړی دی. خو د قانون پوهانو وینا ده چې د ستر عدالت رائے وروسته د ټاکنو د کمیسن کار دی چې هغه څنګه د ټاکنې شفاف وکړي. سیم قانون پوه سلمان اکرم راجاوی:
قانوني رائے دی ہے سپریم کورٹ نے، الیکشن کمیشن کو کوئی حکم نہیں دیا،
ستر عدالت الیکشن کمیشن ته یوازې قانوني رائے ورکړي، څه حکم یې نه دی ورکړي. دا یادونه ورکړي چې د ټاکنو کمیشن ټول اختیار لري او د کومې ادارې سرچی اختیار وي هغه پریکړه کولی سي چې خپل اختیار کله استعمال کړي. د دې څخه وړاندې وفاقي وزیر فواد چودري ویلي وو چې ستر عدالت رائے واضح ده، ووټ پیژندل ګوبه کېدلی سي. ستر عدالت د رائے تر مخه رائے شمیره تر مت پٹانے سے پاتل کیا دے.
پولیٹیکل پارٹیز کو انہوں نے یہ رائٹ نہیں دیا کہ وہ
دستر عدالت رائے ورسته با اوست سنټ ټاکنو کې د سیاسي ګوندونو د پاره رائے پټوي، خود ټاکنو د کمیسن د پاره به رائے پټنوي او د درغلي تورونو په ضد به پلټنی کولای سي. بل په لوته مخالفو ګوندونو د ستر عدالت رائے د سنټ ټاکنو څخه وړاندې د حکومت لوی ماته ګرځولې وم او د مسلم لیگ نواز ډلې مرستیالي مشر مریم نواز پر ټولنیزو رسنیو ویلی وو یو ځل بیا ثابت شو چې آئنده ووټ خلا کوونکو د بدنیتۍ په بنیاد ریفرنسونو او د سازشي آرډیننسونو څخه بالا دي. د مارچ په 3 نیټه کې دونکې د سنټ ټاکنې د ښکارا یا پټي رائے په ذریعہ د کولو د پاره د ستر کاسي په مشرۍ کې 15 غړیزه بنچ د صدارتي ریفرنس په اړه ورېدنه کړې و. مخالف ګوندونو مسلم لیگ نواز، پیپلز ګوند، جمعیت علماء اسلام او د جماعت اسلامي په شمول نورو ډلو ډلو او د وکیلانو تنظیمونو د ریفرنس مخالفت او د اټانی جنرال نه علاوه پنجاب، خیبر پښتونخوا او بلوچستان د ریفرنس ملاتړ کړی وو او د ښکارا رائے په ذریعہ د سنت ټاکنې د کولو خواسته کړی وو. رابیا پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
درمن اردوونکو د ډیو رادیو سره نه خبرونه ته غوږی وسم ساسې پام راګرځو. د بل راپور په لوتا د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون چې پرون د عوامي نېشنل ګوند ایالتي ترجمان اسد خان پاتېه ته د بلوچستان صوبې چمن سیمې ته ورغلی وو واپس چارواکو په زور په زبردستۍ سره د ایالت څخه وویستل. په دې حق له ډیو رادیو خبريال نعمت الله سرحدي نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کړي.
دلته په چمن کې د لویز اسسټنٹ کمشنر سلیم کاکړ وی وی ډیوا ته وویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتنې د اعلی چارواکو پر حکم د سخت سارنې لاندې د زلکلابلا د دودو څخه وېستي او د کوټي چمن په لوی لار کوشلاغ نه بای پاس باندې د کوټي ځلې او چارواکو ته ورس پاري څاغو د سخت سارنې لاندې ژو په لوري روانه کړي. سبیا خبر پښتونخوا ایلته ولج ډول سو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر د دوشنبه په سهار وختي نه ببره په چمن سره د شهر کې عادي خلکو د عوامي نشل پارټي د ایلتي ترجمان اسد خان په پاتیا کې ولیدي چې په دغه محل منظور پښتون ویډیو ته هم وویل چې د سخت مشکلاتو او کړاوونو وروسته دوی د اسد خان د خپلوانو سره د غم راضي کول د پاره چمن ته را رسیدلې دي. خو د پاتیا مراسم ادا کول سره سم چارواکو د ته حکم ورکړي چې دوی سره د چمن څخه روان شي. د چارواکو لخوا د بلوچستان ایلس څخه د پی ټی ایم د مشر منظور پښتون پرستلو پر ټولنیز رسنی باندې سخت خبرګون را مخته سوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د کمی اسمبلی غړی موسن داوړ پر ټویټر باندې په خپل پیغام کې دغه د حکومت یو شرمناک عمل وبلی چې بلوچستان یو پتاسه یو منطقه ده او هلته د دوی پر تک باندې چارواکو بندیز لګولې دي. هلته موږ د خپل شهیدانو د خپلوانو سره د غمرازي او پاتیا کول د پاره هم نسوتلای. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی علمزیب خان میسود سی هم د غورځنګ د مشر منظور پښتن سره دلته چمن ته راغلی وو. هغه په ټولنیز رسنی ټویټر باندې خبر کړی یو پیغام کې ویلی وو چې دوی د مشر منظور پښتن سره د بلوچستان ایلس څخه چارواکو راوېستل. د پی ټی ایم مشر منظور پښتن مخکې درې ځله نور د غرنګ بلوچستان ایلته راغلی وو چې بیا چارواکو په زور ایستلې وو. واری واری د او د غورځنګ د نورو مشرانو علي وزیر او مسن داوړو بلوچستان ته پراتک باندې په میاشتو بندیز لګول حکومت هم استلې دي چې چارواکي هله داشي چې د پیټي مشرانو د بلوچستان ته راتک سره د حالات خرابېږي. سپه دغه ایالت کې د مخکې سخم حالات ناسم دي. خو د پیټي مشر منظور پښتن وای چې چیرې د پښتنو سره ظلم کیږي هلته به دوی ضرور ځان رسوي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
د خبر پښتونخوا شمالي وزیرستان ضلع کې ځای خلکو دوه هفته وړاندې د وجل شو سلورو زنانو د پیخي پر ضد احتجاجي مظاهره تیر ورځ کړې ده. په دغه مظاهره کې برخه اخستونکو د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې دغه سیمه د خلکو تحفظ دی یقیني کړي. په دې حق لا ډیور ډیو خبريال عدنان بیټنی نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کوي وړاندې کوي.
په شمالي وزیرستان کې د احتجاج په توګه د میرالي مرکزی بازار تړلو په اړه کاروباریان وایي د ضرب اعظم عملیات نوړان د بعد امنۍ له امله کاروبار اغیزمن وو او بیا په ضرب اعظم کې هر څه لمن زلاړل، کاروبارونه یې ختم شول او وروسته چې دوی بیا په قرضونو دغه بازار او ځانته دوکانونه آباد کړل. خو په وروسته کې په علاقې کې بیا د بعد امنۍ د پیښو د دوی کاروبارونه په ټپه ودرول دي. د میرالي بازار دوکاندارانو د کمیټې یو غړي شفقت داوړ وویل په قرضونو دوکانونو ته سامان نه راوړي وو او په وروسته کې د بعد امنۍ څومره پیښې وشوي د هغې وروسته کاروبار بیخي د نشت برابر شوی دی. وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې هغه وویل دغل تک د بدامنۍ هر ډول پیښه کیږي، امنیتي ځواکونه راځي، عملیات کوي، خلک دسی سخت ویره خوره ده، د هغې نیغ اثر په کارو بار دی. هغه وویل ځکه دوی نن د ګول یا دو شنبه په ورځ احتجاجن بازار بند کړی دی.
مجبور نقصان بالکل سے وزیرستان سے احساس نشتا چیزی کئی دخلق کروارینا کو دخلق کرواری تر وطلی دی
دا سیمین ملک جلال چیز شمالی وزیرستان تیبی عملی دا اتحادی او سرکاری نوکرانو مشاری کبی وی ویل په علاقہ کښ په ورسته کښ چلو رشد د وژلو پیښه او بیا پرانا ورځ د سرکاري نوکرانو تښتونه وشوه او بیا امنیتی ځواکونو د میرالی بازار څخه دوا د طبي عملی غړی نیولې دي. وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې هغه وویل که کوم سرکاري نوکر په کومه پیښه کې مطلب یا مشکوک ککړ وي باید اداره پرې خبره کړی شي او د هغې د لارې د قانوني کاروایی وشي، نه چې د بازار څخه کسان اوچتول کیږي. هغه وویل دغه ډول عملیات نه یوازې په دوی او بازار باندې اغیزې کیږي، بلکې په سیمه کې د پولیو کارکونکو او د کورونا سره د نورو طبي خدماتو لړۍ هم اغیزمنېدای شي. هغه زیاته کړه دوی غواړي چې د سرکاري ادارو د خلکو پر ضد عملیات دي د ادارې د لارې په قانوني توګه وشي او دویمه دا چې دوی تحفظ ورکړی شي که نوي دوی بیا ټول شمالي وزیرستان کې په خپل لاس هر څه احتجاجن وتړي.
دوا کسون آرمی سراوی خواه یو محتد اللہ و آغای پاریم رحا کرو خوش دل سرا دا آغا سے امیز زنا کسون کو سیوام تا پو لیوٹی لو شوی وی آغی زین آغا شوی وی امیز احتجاج پو دے بارے شدا چه امیز سرا دا کسون زر نظر رحا شی چه رحا نشی امیز دا آغا سارتال یاوی امیز دا حکومت نا تحفظ گوڑی اوال دمو گورنمنٹ سرائی دمو با ڈیپارٹمنٹ مندر سا ڈیپارٹمنٹ ہیڈ مستا ایتا ہوگا چه دا سرائی دے ٹیک ندا زر ملازم یا زر سرلا یا کانا موتا جے سٹے میائی دتا ہوں میں سکے تمشاک بھی زبا خپل ورسا او کو بیزاتی سره مدا نوری نہ دا دس تا سے کلاو کوي او دنا علاوہ مطلب دا کہ امیر خپل ڈپٹی دی تحفظ خدا غوری چې دې ډېر په لره لره علاقے سے پول جو کی ویکسین کی کرونا دو هر شای کی چې بیا موتا تحفظ نه وی.
امنیتی ځواکونه یا فوج د کاروباریانو د احتجاج په اړه څرګندې ویلې، خو ایو پولیس افسر د نمنش کارولو پر شرط وایس اف امریکا ډیوا ته وویل چې احتجاج روان دی او پولیس تحفظ لپاره موجود دی. هغه وویل پولیس څوک نه دی نیولی، فوج دوه تنه نیولی وو چې پکښې یو خوشا شوی هم دی. بل لور ته پټانګ ضلع کې د جنوبي وزیرستان میسود او د جنډولي بیټنی کوم بیلابیل احتجاجي مظاهرې کړې چې په علاقه کښې په کال 2009 کې د رای نجات په نوم کوم فوځي عملیات شوي وو دوی ته پکښې غټ تاوانونه اوښتي وو. محسود وای په علاقه کښې د شوي سروې تر مخه دې د دوی سره مالی مرستې وشي او بیټنی وای د دوی په علاقه کښې د سروې وشي او بیا دې ورسره مالی مرستې وشي. عدنان بیټنی، وی او اے، ډیوا.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.com.
هیر یې نکړئ.
افغانستان نه د امریکانو فوجونو د وشتو یا دغلته د فوج ساتلو یا افغانستان نه وتو کې ډیل کول د صدر بایدن لپاره یو کړکېچنه مسله جوړه شوې ده. په دې موضوع نن د برتانیې په مشهور اخبار دی ګارډین کې یو تفصیلي تجزیاتي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې صدر بایدن چې ذکر شوو دریو لارو کې کومه لار هم اختیاري هغه به د خطرونه خالی نه وي. د تیر صدر ټرمپ نه ورته پاتې شوی افغان جنگ د جو بایدن دپاره د ټولو مسلو نه زیاته مشکله مسله جوړه شوې ده. په راتلونکو لږو ورځو کې به جو بایدن له دا فیصله کول وي چې طالبانو سره د صدر ټرمپ په شوې امن لوزنامه عمل وکړي او که نه. دی ګارډین لیکي چې صدر بایدن د افغانستان د جنگ په معامله کې په دې لحاظ سره خوش قسمته دی چې دا د ده دپاره یوه سیاسي مسله ده، خو د افغانانو دپاره دا د مرګ او ژوند مسله ده. د ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې لیکلی شوی دی چې د صدر ټرمپ لخوا د خپلو فوجونو د وستو د اعلان وروسته افغانستان کې ورځ په زیاتی جنگ کې لویه مرګ جوبله شوې ده. د تیر کال په اخیری دریو میاشتو کې خونړو حملو کې 800 عام بی ګنا افغانان وجلې شوې دي. همدغه موده کې د اولسي حقونو د مرستیالانو، د سرکاري اهلکارو، صحافیانو او په خصوصي توګه د زنانو هدفي وجنې ډېرې زیاتې شوې دي. اگر که طالبانو او امریکي خپلو کې د ډزبندۍ او د طالبانو په اقتدار کې د شریکولو په معاملو خبرې هم کړې وي، دا خبرې اوس د صدر بایدن تر فیصلې پورې په ټپه ولاړې دي. بل طرف ته سویلی افغانستان کی جنگ بیا تود شوی دی. دی گارڈین لکھی چې پخوانی صدر جارج ڈبلیو بش د برطانیې او د نیټو په ملاتړ 40 کال وړاندې په افغانستان حمله وکا. دغه نرا په دې خوا د افغانستان د جنگ د مختلفو اړخونو نه جایزه اخیستې کیدی شي. د ماشومانو د تحفظ په باب لا د سیو دی چلډرن نومي خیراتي ادارې د تیر کال په خپل یو رپورٹ کې ویلي دي چې د کال 2015 او د کال 2019 په درمیاني موده کې 6000 افغاني ماشومان یا خو وجلې شوي دي او یا په خپلو لاسو کنډم پراته دي. 2 کاله پس بل یو پخوانی امریکني صدر باراک اوباما د افغانستان د جنگ د ګټلو په نیت افغانستان ته د بیګون کی فوج شمیر یو په 2000 کو د سره جنگ تون شو او د امریکې او د امریکې د اتحادیانو په هوایي حملو کې مرګ جوړ لا د کال 2019 نه را پدې خو 3.5% زیاته شوې ده. دی ګارډین لیکي چې د اربونو ډالرو د بین الاقوامي امداد د ورکولو باوجود افغانستان د ملګرو ملتونو په کتابونو کې د ټولو نه زیات نیشمن ملک لیکل کیږي. د 6 کالو په جنگ کې د سرو مال د ورکړې شوو قربانو له برکت چې د جمهوري حکمرانۍ، صحت، تعلیم او د زنانو د حقونو په مدونو کې کمی کامیابی ترلاسه کړې شوې دي. دا د بډو رشوتونو او د بنیاد پرستو بیا اقتدار کې دراتلو د ویری په خطر کې پرتی دي. دی ګارډین لیکي چې د دې حالاتو تقاضا خدا ده چې امریکا او غربي ملکونه سم دستي افغانستان نخپي سپکی کی او رشته هم منبوري. خدا لا د صدر بایدن د پاره ذاتی طور او اخلاقي لحاظ سره ناممکن ده. صدر بایدن په خواني صدر اوباما سره د نائب صدر په حیثیت کې تل د افغانستان جنگ یو فضول او بے مقصد جنگ بللی وو. کو اوس صدر بایدن وای چې کله زه ویتنام نه د امریکې په تادای سره د وټو په وخت د انسانانو د سرونو لړکیدل رایات کم نوغونی میوزیک شي، په دې سبب ما فیصله کړې ده چې افغانستان نه به د وټو په وخت ځان نه رښتو تباهي نه پرېږدم.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د طب کارپوهان وایي چې مرکزی حکومت لخوا د روزګارونو او تعلیمي ادارو بیرته د خلاصېدو سره د کورونا وایرس تخپرېدو ویرانو رحم زیاته شوې ده او د دې خبرې امکان ځکه هم شته چې د خلکو لخوا ډېره بې احتیاطي روانه ده. د ډیور ریډیو خبريال فرید شینواری په دغه نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړ.
که څه هم مرکزی حکومت په ټول هیواد کې د تجارتي حلو ځلو، تعلیمي ادارو، ودونو حالونو او نورو روزګارونو خلاصېدو اعلان کړی، خو بل پلو طب کارپوهانو یره څرګنده کړې چې د کورونا وایرس درېمې چپې راتو امکان لا هم شتون لري. دوی وایي باید حکومت روزګارونو په ځای د خلکو صحت په پام کې ساتلې وای او په دې توجه ورکړې وای، ولی چې تر اوسه پورې په مکمله توګه د طبي عملی غړو ته هم کرونا وایرس په ضد ویکسین نه دی لګولې شوی. د خیبر پختونخوا د ځوان ډاکټرانو اتحادیې غړي ډاکټر شمس وزیر وی او وی ډیو ته وایي د ویکسینو لګیدو نه پس هم د خبرې امکان شته چې دغه وایرس خلکو ته بیا ولګي.
نو اوس دغه امکان زیات دی چې خلکو کې یو خبر رااله چې څو ویکسین رااله، نو خیر دی ویکسین هم شته دی او دام شته دی که نه. نو دې وجنا خطر دغه دی چې کېدی شي موږ دا ویلی شو چې ترډ لیر خو دریم لیر خو نه شي راتلی، خو دا ویلی شو یو بل سپایک دا مطلب اچانک کیسونه زیات شي او دغه وشي او هغه لږ دغه پورې وکړي. نو دا کېدی شي او دام کېدی شي ترډ لیر هم یو راشي. بہرحال اسپائک دا کرونا خوز دا سی بیماری دا چی دا بزمونگا انسانانی کی بیوی
دا تیپ کارپوهان وای دا اویا فیصد عام خلکو تا کرونا پزد ویکسین لگاول کېدو نه پس باید حکومت بندیزونه اوچت کړي وای او روزګارونه خلاص کړي وای. دوی وای د کرونا وایرس یو نوې شکل د یو نوې هیوادونو په شمول به پاکستان کې هم راخور شوې دی کوم چې ډیر په تیزی سره خوريږي. بلخوا د پیښور اوسیدونکو نسیم خان وی او وی ډیو ته ویل په اولسی ځایونو کې اوس هم خلک ګړه ګوډه جوړوي او دغه وایرس خورېدو سبب جوړېدای شي.
نه بالکل ناراضي ایسو کم په پبلک ترانسپورټ کې کا ایون د پخپلا باندې ځان والما نو ایسو کم نه هو سوک ماسک ایون کا حکومتي حل کار چا توینو نو منګه بس یو فالټ ٹائم بینگ یو پنزو منٹ ماسک واچی خوش کلا منگا پا گاڑو کینو نو بیا ایسو کم نا ماسکونا آچی او نا سینیٹائزر کرا ولیشی نا نور دا سی احتیاط تدید تدابیر یا فاصلہ مینٹین ستلیشی او منگا مکرنگی منم چی دی سر منگا کاروبارونا یا خلکو شوی دی خو دا سی اس کس ما خلکو اگا احتیاط اس پریخ دی او مکر روٹین مطابق جوان جوا کئی کنا.
څو ورځې وړاندې مرکزی حکومت اعلان کړی و چې د مارچ میاشتې 15 نیټې نه به په روزګارونو ودونو حالونو سینماګانو او نور د ګډې ګوډې ځایونو باندې لګول شوي بندیزونه اوچت کړلای شي. د پاکستان د تعلیم مرکزی وزیر شفقت محمود څو ورځې وړاندې ویلي و چې د مارچ میاشتې اولنۍ نیټې نه به په ټول هیواد کې تعلیمي ادارې په هفته یا اونۍ کې 15 ورځې خلاصي وي. فرید شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
اوس وړاندې کوو تاسو ته اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لید.
سخت کال د فروری په 23 تاریخ د امریکا غږ یعنی وایس آف امریکا د خپلو نشریاتو د یو کم اتیو کالو د پوره کېدو ورځ ونمانځله. د دویم عالمی جنگ په لومبو ورځو کې د امریکی حکومت په دې نتیجه رسیدلی و چې د جرمني د نازیانو د پروپیګنډې د جواب دپاره خپله یو نشریاتي اداره قائمول لازمه ده چې د بې پرې خبرونو او معلوماتو خورولو کار شروع کړي. عمددی سوچ تر مخه د کال 1922 د فروری په لومبی تاریخ د وایس آف امریکا په نوم یو نشریاتي اداره قائم کړی شو. وایس آف امریکا د کال 1922 په 23 فروری د 15 منټو خپل نشریات په جرمنی ژبه کې نشر کړ. د دې شروعي الفاظ دا یو نشریاتي غږ دی چې امریکای نه خوريږي. نشریاتي نور ویلی شول موږ به هر ورځ هم په دې وخت تاسو ته د امریکای او د جنگ په حق له معلومات درکو. موږ چې تاسو ته کوم خبرونه اورو په دې کې به داسې خبرونه هم وي چې په تاسو به ښه لګي او داسې خبرونه به هم پکې وي چې ستاسو په غوږونو به ښه نه لګي، خو البته موږ به تاسو ته رښتیا رښتیا خبرونه درکوو. دې سره دغه رومبي نشریات د هغه وخت دپاره ختم شول. وایس آف امریکا د خپل قیام د رومبو ورځو نه خپلو اورېدونکو ته د امریکایانو د ژوند په حق به حالات او معلومات ورکوي. بے شکه چې وایس آف امریکا د قانون د غوښتنو مطابق خلکو ته د صحیح مقصدی او د کوټولو خبرونو ورکول په ځان لازمه کړې ده او د امریکې او د امریکې د ادارو د اهم سوچ او پالیسو په توله او کوټلي څرګندونه کوي. د امریکې پخوانی صدر جان اف کینیډي د وایس آف امریکا د نشریاتو د شلو کالو د پوره کېدو په موقع خپل یو تقریر کې ویلي وو چې دا د وایس آف امریکا کار دی چې ګردي دنیا ته د امریکې حالات او واقعات ورسوي. ته دا هم ویلي وو بے شک چې دا یو ډیر مشکل او نازک کار دی ځکه چې یو طرف ته خو وایس آف امریکا کې کار کوونکي د حکومت مټی دي او دې لحاظ سره د ټول قام مټی دي او دا ستاسو کار دی چې زمونږ حالات ټولی دنیا ته په داسې ډول ورسوي چې هغه د جمهوریت او د امریکې خدمت وي. خو بل پلو د ازادۍ د مقصد د یوې برخې په توګه او د ازادۍ د مضبوطو مټو په حیثیت کې د وایس آف امریکا د اهلکارو دا ذمواري هم ده چې د امریکې داستان او واقعات خلکو ته رښتیا رښتیا بیان کړي او داسې وایي لکه څنګه چې اولیور کرامویل د خپل عکس باره کې ویلي وو چې موږ دې د خپلو ټولو بدرنګو او داغونو سره پیش کړی شو او زموږ د وجود هغه هر څه دې ښکاره کړی شي چې په ړومبي نظر کې په سترګو ښه نه لګي. همدغه وجه ده چې د ګردي دنیا خلکو د صدای د ټولو نه لوی واقعات په وایس آف امریکا واورېدل چې پکې 1.5 کروڑ هغه خلک هم شامل وو چا چې د کال 1901 او یایم د جولای په 6 تاریخ د امریکایي خراباګانو په سپوږمۍ د کوزیدو حال هم واورېدو. د امریکې د خارجه چارو محکمې د روان کال یعنی د کال 2021 د فروری په 8 تاریخ خپل یو ټویټ پیغام کې ویلي دي چې وایس آف امریکا په خپل لومبه نشریه کې خپل اوریدونکو ته ویلی وو چې خبرونه که خوي او که بد کومه به تاسو ته رښتیا خبره کوو. د دغه نشریه د ورځې نه تر نن ورځې پورې وایس آف امریکا د ګردي دنیا خلک د ازادۍ او د جمهوریت په مرسته کې خبر ساتي او دې مقصد له پخپلو کې ګنډلي ساتلې دي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېګئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.